دا پشال ریڈیو دی نن د ګل ورځ او د 2014 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 8 نیټه ده. په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې شوې دي. زه شاین بنیرې ما او تاسو ته په دغه سحرانه خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې حال درکو په کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد د تازه عملیاتو، د پاکستان د فوج د مشر د واک د مودې د ختمېدو او په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو، په سیمه کې په امنیتي وضع هم نظر ساتو. خړومبه ورزو انیس اجمل ته چې د دې وخت خبرونه وو.
اول د خبرونو سرټکی، په کراچۍ کې له پولیسو سره پنخته کې دوه تنه وجل شوي دي. د پاکستان د پوځ مشر وایي نوموړي بالا پلان سره سم د نومبر په 9 نیټه خپله دنده پرېږدي. او په مصر کې د امنیتي ځواکونو او د ولسمشر محمد مرسي د پلویانو ترمنځ پنخته کې 150 تنه وجل شوي دي. اوسته خبرونو تفصیل. د پاکستان د کراچۍ ښار پولیس وای د ګل په سحر د ښار په کورنګي سیمه کې له پولیسو سره د نښتې پر مهال دوه کسان وجل شوی دي. پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې وجل شوی کسان ډاکوان وو، د پولیسو په ځوابي کاروایي کې وجل شوی دي. پولیس چارواکي وای د ښار په بیلابیلو برخو کې د لټون عملیات هم دوام لري. د پولیس چارواکو په خبره د اتوار پرز د ښار په پټان کالونی، بنارس، اورنګي ټاون او نورو سیمو کې د عملیاتو پر مهال امنیتی ځواکونو 133 مشکوک کسان نیولی دي. د پاکستان د پوز مشر وای نوموړی بالا پلان سره سم د نومبر په 9 نیټه له دندې ریټایر شي. جنرل اشفاق پرویز کیانی شپږ کاله د پاکستان د پوز مشر په توګه دنده ترسره کوله. اشفاق کیانی د اتوار پرز په یو اعلامیه کې ویلي اوس د نورو وخت دی چې د یو رښتینی ډیموکراتیک، مستحکمه او د پر امنه پاکستان جوړولو هڅې پر مخ یوسي. اشفاق پرویز کیانی په 2008 کال نومبر کې د پرویز مشرف پر ځای د پاکستان د پوز مشر ټاکل شوی وو او په 2010 کال کې پر دې څوکې د کار موده د 3 نورو کلونو لپاره زیاته کړل شوې وه. د افغانستان د ولسمشرې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر پرون تر نیمې شپې دوام لرلو او د وروستي کاندید د نوم لیکنې وروسته دغو کسانو شمیر 38 ته ورسېدو چې په رسمي توګه یې ځانونه د ولسمشرې راتلونکو انتخاباتو ته کاندید کړی دی. د بهرنیو چارو پخوانی وزیر زلمی رسول، د اقتصاد پخوانی وزیر اشرف غنی او د ولسمشر حامد کرزی رور قیوم کرزی هم د کاندیدانو په توګه خپل نومونه ثبت کړي دي. زلمی رسول تیر ورځ د خپل نوم ثبتول وروسته خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل
دا چې نن افغانستان بیلابیل سیاسي مشران او خپل بیلابیلو مفکورو او پلانونو سره د انتخاباتو کمیسیون ته راځي او غواړي د خلکو د رایو له لارې په سوله ییزه توګه په راتلونکې دوره کې د حکومت کولو اجازه او صلاحیت ترلاسه کړي. یو تاریخي تحول او بېنظیر مثبته لاسته راوړنه ده.
ویل کیږي چې د کاندیدانو په اړه لغور او د اعتراضونو له څېړنې وروسته به د انتخاباتو خپلواک کمیشن د نومبر په 16 نیټه د ولسمشرې د څوکۍ د کاندیدانو وروستۍ لیست اعلان کړي. بلخوا د ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ د افغانستان د ملي امنیت شورا د یک شنبه د ورځې په غونډه کې جلال آباد ته نږدې د سراچی په سیمه کې د نیټو اغه برید غندلې دی چې د افغان چارواکو د سیمې د خلکو په وینا 15 افغانان پکې وجل شوي دي. د ولسمشر د ویان د دفتر په یو خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوې د کورنو چارو د وزارت او د ننګرهار ولایت لخوا سیمې ته دستول شوي وفد د ریپورت په حواله ویلي د دې برید ټول قربانیان ملکی وګړي دي چې د خونځي درې تنه زده کوونکي هم پکې شامل دي چې عمرونه یې 12، 14 او 16 کلونو ته رسیږي. د نیټو چارواکو د دې پیښې په اړه څېړنې کوي. د سوات ملالا یوسفزی چې طالبانو په سر ویشتلې وه، د ګل پروز شروع کیدونکې د نوبل د سولې جایزې لپاره په نومول شوو کاندیدانو کې تر ټولو غوره ګڼل کیږي. د اوسلو د سولې د څېړنیز مرکز مشر کریسټین برګ هارپ ویکن وای ملالا د دې جایزې لپاره تر نورو کاندیدانو مخکې ده. ملالا یوسفزی له مشال لیډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې هغه به د جینکو د تعلیم لپاره خپلې هڅې جاري ساتي.
دا دا غوی حق او خپل خیالات اظهار وکي. زه دا ګڼم چې زما ژوند چې زما ژوند دی، زه خپل ژوند څنګه تیروم دا زما حق دی. د طالبانو خلاف پروپاګاندا به دینه وا چې ما سي د جنکو د تعلیم خبره کوله، پابندي لګولو ولا سوکو طالبانو. زه دا غوی د غوی کوم خیالات دی غوی چې سوای دا غی خلاف یم. غوی د جنکو تعلیم نه غواړي، نو زه به شک دا غی خلاف یم. زه غواړم چې هر ماشوم د سکول ته لاړ شي.
پر ملالی د حمله یو کال پوره کېدو په مناسبت مشال لیډیو یو غنټه ځانګړې خبرونه جوړه کړې ده چې د اکتوبر په 9 د کابل په وخت مازیګر 3:30 بجې او د پیښور په وخت مازیګر 4 بجې خبريږي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. په مصر کې د امنیتي ځواکونو او د لری کړل شوی ولسمشر محمد مرسي د پلویانو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه 500 کسان وژل شوي دي. دا نښتې تر ډیره په قاهره کې شوي دي. په قاهره کې د سلویښتو تنو د مړو خبرونه دي. دا په داسې حال کې ده چې امنیتي ځواکونو د محمد مرسي پلویانو تحریر چوک ته د تلو نه منع کړي، چېرته چې د پوځ د ملاتړ لرونکو حکومت د عرب او اسرائیل ترمنځ د جګړې سلویښتمه کلیسا لمانځله. د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې په ټول واد کې د محمد مرسي 400 او دریشت پلویان هم نیولې دي. او وروسته خبر ده چې لیبیا وایي له واشنگتن څخه د اغه پوځي چاپې په اړه تفصیلات غوښتي دي چې په ترابلس کې د یو لیبیایي د نیولو لپاره ترسره کړي ده. د لیبیایي سړی نصیح عبدالحامد الرقیا په 1998 کلونو کې په کینیا او تنزانیا کې د امریکا په سفارتخانو د بریدونو په جرم کې امریکایي چارواکو ته مطلوب و. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
سلام پختونخوا کې د شاهین بنری سلامونه ومنه اوردونکو د دې امید سره چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله پروانه خبرونه کې د غره پور نورې دي. د قبایلی سیمو د پارلمان غړي وایي د نور هیواد په شان په قبایلی سیمو کې د هم بلدیاتي انتخابات وکړي.
قبائل ځانته نه دي کنه چې نور پاکستان کې په نورو صوبو کې انتخابات کیږي بلدیاتي. نو قبائل هم د پاکستان حصہ د پاره کې خامخا بلدیاتي انتخابات کوي.
د ترهګرۍ پر ضد فوجي عملیات دا وخت څومره ځواکونه په قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې ځای په ځای کړی شوی دی؟
فوج خو د ملکن ډیویژن کې دی، نو دا یو ډیویژن نه زیات دی. یو لک هغه نه زیات فوج په فاټا کې ډیپلوئډ دی.
او د بنگلہ دیش حکومت د امن لپاره د مبارزې په اعتراف کې خان عبدالغفار خان او خان عبدالولی خان لا قامی ایوارډونه ورکړي.
دغه لپاره یو دی د غری هیستوریک نه چوینس کې چې امي د الیخاندرو باد غرول د پیش لپاره دی، د جسټس لپاره ترانش کوي.
د سیمونو له نور راپورونو تبصره هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوس. اوریدونکو د خبرونه په لومبه برخه کې مونږ په سیمه کې موجود د خپل همکارانو نه تازه معلومات تخلو. تاسو خبرو چې په سیمه کې څه چاره روانې دا وخت سره د پیښور خالد خان خشګې د ټلیفون په کرخه دی. دوی نه ځان خبرو چې پیښور کې خیبر پښتونخوا کې څه تازه چارې دي. خالد خان ستړي مشه ته وایم. خالد خان تاسو زما وزورې زما خلیب خان غوړ اوردونکو د دې ټلیفون لیک ښکته شوی د خالد خان نه به تازه معلومات اخلو اغي سره به بیا رابطه کو. رازو زمونږه وړومبی راپور تا او دغه راپور دی د پاکستان د خارجه سکتر جلیل اباد جلانی 13 ورځ خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې هند کې د ترهګرې په معاملات د پاکستان په حق لاندې پاکستان دا غین زیات اندخنی لري. په دې لړ کې په نیویارک کې د هند وزیر اعظم منموهن سنگھ ته په بلوچستان کې د هندي مداخلت ثبوتونه هم ورکړي دي. په دغه اړه د احمد الله راپور.
پاکستان ویلی دی چې بلوچستان کې د ترهګرۍ نه متعلق هند یې د خپلو اندېښنو نه خبر کړی دی او دې لړکې د هند وزیر اعظم ډاکټر منموهن سنگھ ته یې ثبوتونه هم ورکړي دي. د پاکستان خارجه سیکرټر جلیل عباس جیلانی تیره ورځ د سینیټ خارجه کمیټې د اجلاس وروستو خبریالانو سره خبرو کې وویل چې امریکایي ښار نیویارک کې د هند وزیر اعظم ډاکټر منموهن سنگھ سره ملاقات پر مهال په بلوچستان کې د هندي مداخلت ثبوتونه ورکړی شوي دي. نوموړي وینا وه که ترهګرۍ په معامله هند د پاکستان په حق له اندېښنې لري نو زموږ دښنه د هغوی نه زیاتی دي. خو تورونو لګولو سره دا مسله نه حل کیږي. ترهګری د پاکستان او هند اهمه او بنیادی مسله ده او دې حل د مذاکراتو د لارې ممکن دي. د سیاسي چارو کارپو قریش خټک وایي چې د دوه ملکونو ترمنځ شخړې نه هواري دو ایوه وجہ سکیورټی اسټابلیشمنت دي.
د دوه ملکونو سکیورټی اسټابلیشمنت فائدہ پدې کې دا چې دا د اختلاف لمبي چې دي هغوی د لپوکي ورکې او دا سونه زیاتی ګنو دوه طرف ته چې دي سکیورټی اسټابلیشمنت د بجټ پیسې ملوي او زیات مراد پته ملوي. دا اوس د سیاستدانانو او سیویلین خلکو پورې د هغوی سکیورټی اسټابلیشمنت په نسم پاکستان دواړو کې چې هغوی د هغې د دې مایند سیټ نه او د دې پروپاګنډ نه چې دې څنګه بار راوځي که داسې دوی د خپل سکیورټی اسټابلیشمنت په لاسونو کې رغمانی نو کلم دا امن نشي راتلی.
د بارنو چارو کارپو اجاز خټک وایي چې تورونو لګولو سره د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات کله هم نشي ښه کېدی او چې تعلقات خراب نو نقصان یې نیغ په نیغه د دواړو ملکونو ولسونو ته رسی.
دا دواړو ملکونو بنیاد شروع نه یو بل سره شک باندې دی. اوس کو دای دواړو یو بل سره لوګ د باور او د زغه کوشش وکي او سره تعلق سمې دوه خوا ته روان کی نو هغه به دواړو ته لپاره فایده نه کوي. دی وکه چې څنګه تعلقات کې ټینشن دي نو ځکه دواړو یو بل هغه بد سيزونه را مخامخ کوي خو نه را مخامخ کوي. به دواړو مفاد کې زیاد چې خپل تعلقات سمول خوا ته کوشش وکي.
اجازه خټک زیاته کړه که پاکستان او هند ترمنځ تعلقات خشي نور سره بعد دوه ملکونو ترمنځ تجارت هم زیات شي او دا شان بعد دوه ملکونو نه صرف معیشت خشي بلکې اولس به پروزګار هم ولګي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د احمد الله راپور مورد اوریدونکو له اسلام آباد او سرزو په خبر ته خالد خان سره خبرې کو. خالد خان تاسو ستړي مو شوې؟ سهار په خیر.
اخبار مو شه ډیره مننه.
خالد خان داسې راپور نو چې بډه بیر کې یعنی د پیښور په اطرافو کې څه داسې پیښه شوې ده چې د پولیو په ټیم باندې یا په غونډه باندې د خبر تر کومه حده ټیکته؟
بالکل شاهین بنیری صاحب لږه شیبه وړاندې دغه پیښه د بډه بیر څنګه چې تاسو خبرو کا دغه خوا ملک دین خیل یو ځای دی او کلی دی هلته د هسپتال سره دغه پیښه شوې ده او ما د سپیشل برانچ چارواکو سره خبر او کانو دا غی په وینا چې دغه د پولیو مهم د پاره دغه ټیم چتلون دي سره پولیس چارواکي مو او چې څنګه د پولیس ګاډي دغه هسپتال نه راوتون او په دغه باندې حمله شوه دا خو د حمله نویت پته نشته چې دا د کوم قسم حمله وا چې دغه لاسي بریدو یا دغه ریموت کنټرول بمو خو دا اسپیشل برانچ د چارواکو په وینا په دې کې دوه پولیس والا مړه دي او شپږ زخمیان دي. هغې وایي چې د مړو شمېره نوره هم سیوا کېدی شي خو چونکې دغه ځای د پېښور نه لري دی پولیس ټیمونه د ریسکیو ټیم او دغه شان نور امدادي کاروي دپاره دغلته چارواکي تللي دي خو دغه د سپیشل برانچ د معلوماتو تر مخه په دغه پېښه کې دو پولیس والا او نور شپږ زخمیان دي او د دې په وینا چې په دغه مړو شمېره زیاته هم کېدی شي. دا به وایم چې په پېښور کې او په خوشا کې دغه د پولیو مهم نن لومبې ورځ وه او څنګه چې د پولیو دغه ټیمونه دي څنګه کم سامانونه وي نو اوس د پولیو هر ټیم سره د پولیس چارواکي وي نو دغه هسپتال نه چې څنګه دغه د پولیسو ګاډو راوتو په دغه باندې حمله شوې ده او دا پته نه لګي چې دغه د حملې یا د سنویتو خو د سپیشل برانچ د چارواکو په وینا دغه کې دوه پولیس والا مړه او شپږ پکې زخمیان دي. نو نور
تفصیلات را روان دي. صحیح
بالکل چونکې دغه علاقه لري ده د پېښور نه لږه لرې پرته ده نو معلومات په چارواکي راکوي نو بیا به د چارواکو مطابق چې څه د هغې خبره وي هغه شان به معلومات خپلو اورېدونکو ته ورکوو.
ډېره مننه خالد خان. ښه ورځ دل غواړم.
د مشال رادیو د ګل دورزی 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاو کم یو لس بجې
د مشال مارکه
په یو نیمه بجا
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه دو بجې
زما کور زما کله
په پاوکم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې
او سرزو د پاکستان تر ټولو لوی خار کراچۍ ته چېرته چې پولیس وایي د خار په بیلابیلو برخو کې د لټون عملیات دوام لري او تر اوسه پورې امنیتي ځواکونو 133 مشکوک کسان نیولي دي. تفصیل د خپل همکار ظفر کریمی نه. الو کریمی صاحب، تاسو سره ستړي مشو یم.
ډېره مننه شاین ګورې صاحب.
کریمی صاحب، دا عملیات کومو سیمو کې روان دي او پولیس څه وایي؟ دغلته د امنیت وضع څنګه ده؟ داسې راپورونه دي چې دغه عملیات نو وروستو حالات څه نسخه شوي دي؟
بنیادی صاحب، دا لټون کوم عملیات چې دي، د دې پریکړه د ستمبر په نیټه، یعنی تقریبا یوه میاشت مخکې، تر پاتې یوه میاشت مخکې شوی و. د هغې نه وروستو د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې د لټون عملیات چې دي، هغه په مسلسله توګه باندې روان دي. بېګا شپه او پرون ورځ هم دغه عملیات روان وو، او په دې کې د کراچۍ ښار په بنارس، پټان کالونۍ، سایډ ټاون، اورنج ټاون، په دې مختلفو علاقو کې پولیس چارواکي وایي او رینجر چارواکي چې دی دغلته عملیات کړي دي. او 133 کسان یې نیولي دي. دوی وایي چې دا مشکوک کسان دي. دوی به دا پلټونو دپاره مختلفو ځایونو ته وړي، د کوم پلټنې ځایونه چې دي، او د هغې نه وروسته په دې کې ګوري چې کوم کسان مجرمان وي یا د هغې نه څه ثبوتونه دی ترلاسه کړي، نو هغوی نیسي، او کوم چې کسان وي هغه بیا د هغې نه وروسته پرېږدي. د امنیت کومه وضعه چې ده، د کوم وخت نه چې په کراچۍ ښار کې د لټون د عملیات شروع شوي دي، د هغې نه وروسته د عملیات د امنیت کومه وضعه چې ده، هغه تقریبا ښه شوې ده. خو بیا هم دومره نه ده ښه شوې لکه څومره چې په کار وي. لکه مخکې به په کراچۍ ښار کې د روزانه په بنیاد باندې د لسونه تر 15 پورې مړ کېدل، ګن شاټ وو، لکه په ټوپکو به وژل کېدل. اوس دغه کچې چې ده، دا راکمه شوې ده. کله دوه کسان وژل کېږي، کله درې وژل کېږي. تر ډېره حده پورې په کراچۍ ښار کې امن راغلی دی، او تر ډېره حده پورې حالات چې دي هغه ښه شوي دي.
ډېره مننه ظفر کریمی، او ډېر ښه ورځ دل غواړم.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې، او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
او سرزو د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته چرته چر سره زموږ همکار ریاض مساخیل د ټلیفون په کرښه دی. مساخیل صاحب، تاسو سره مشوې.
ډیره مننه شاهین.
مسخیل صاحب، د پاکستان د فوز بشر اعلان کړی دی چې هغه د واک موده ختمیږي او هغه به خپل چوکې پرېږدي. څه تفصیل دی په دغه اړه؟ راپورونه مو چې کېدی شي هغې امریکا کې د پاکستان سفیر ولګول شي. دغه شانتې نور هم داسې راپورونه وو چې هغې ته یو بل مهم دفاعي چوکې چې د نو ډیفنس چې کوم عہده د هغه ورکړی شي. نو په دغه اړه خبر کې
جی بالکل هم دغه شانتې کله چې دا گنگوسه کې دې چیرې غری هغه لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې یا خو په دفاع کې ولا بل څه لوي او د ورګلی شي. بیا داسې خبرې مې چې د امریکا سفیر ورسره د جوائنټ چیف اف سټاف کمیټې د چیرمن موده هم ختمه شوه. نو داسې هم گنگوسه وچ کې دې چې اشفاق کیانی هغه ته دا او د ورګلی شي خو داسې هم ویل کېدل چې رد وي چې دغه کم چوکې دا یا دغه چې کم عہده دا باید چې بیا د واک هم ولري، چې اختیارات هم ورسره. د هغې وروستو بیګا کم چې د پاکستاني پوز د مطبوعاتو څانګه ده، آی ایس پی آر چې کوم ویبپاڼه ده، په هغې باندې د پوزي مشر اشفاق پرویز کیانی دا خبر راغی چې د ده موده چې کومه ده، نو هغه په یو کم 1 نومبر هغه ختمیږي، او د هغې وروستو به د دغې کار نه لاس پسر شي، یعنی ریټایر به شي، او په خپل مودې ختمېدو چې کوم د ده بیا داسې خبرې هم کېدی چې دی غواړي چې دی کې نور اضافه وشي. نو د ده وینا وه چې ما شپږ کاله د یو عظیم قوم او د یو عظیم فوز د هغې مشري وکړه، او زه ډېر زیات مننه کوم د خپل اولس، د خپل سیاسي مشروعلي، او د فوز چې هغه ورسره په هر وخت کې ولاړو، او دغه شانتي چې کوم د دموده وانه هغه سرته ورسېدا. د هم ویچرا وسلوال ځوکونه چې کوم دینو هغه په ملک کې د جمهوریت عمل استحکام غوړي، او اوسه پورې چې مطلب کوم حالات تیر شونو، په دې تیر شپږو یا پنځمو کالو کې د جمهوریت جړلې هغه په کلکې دودی نو د وجه د چدين مطلب کله راتونګي کې بیا نور څه خبره کیږي یا د بلچ اوهده یا د لسر د واقعیا د کار ورکول هغه خبره به رسټو کیږي خو اوس چې کم یو کم د 3 نومبر راځي په دې باندې د موده ختميږي نو دغه شانتي د به د خپل چوکې نه لری شو څنګه چې تاسو ته موجه جان چیف اف سټاف کمیټې چیرمن چې کم دین هغه هم دغه موده هم نن ختميږي نو هغه به هم ورسره دغه شانتي خپل اوهده پریدي
جی صحیح د علاوه اسلام آباد نه نور خبرو نشته چې موږ سره شریک کی
د دې سره سره حکومت وګورل یو چې کوم د لوی اختر میاشتې د لښوې دا او پښپړ سمون یې ته باندې د لوی اختر اعلان شوې دی خو ور سره بل چې کوم د قوم د پاره دی خوشاله خبر دا یو زیر دی هغه دا چې پاکستان چونکی د سنوکر چې کوم نړیوال کپ نو خو د مخکې محمد آصف ګټلې خو په آیرلند کې شوې د ټیم په ست باندې چې کوم ټورنمنټونه په هغه کې هم د ایران له ماته ورکړې دا او د غرنګ پاکستان په سنوکر کې ورلد چمپیون د ټیم په ستا باندې چې دینو هغه هم جوړ شو دینو مخکې پاکستان 6 ریډ بال چې کوم دینو هغه ټورنمنټ هم ګټلې د انداشن پاکستان سره اوس په دې وخت کې درې نړیوال کپونه چې کوم دی ټایټلې هغه دی جی
ډیر مننه ریاض مسخیل خو ورځ دل غواړم
مننه
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا 21
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي
د قبایلی سیمو سره تړاو لرونکي د پارلمان غړي وایي چې د نور هیواد په شان د قبایلی سیمو کې هم بلدیاتی نظام متعارف کړی شي دغه نظام د ګټه او توان پاړه د اسلام آباد د ریاض موسی خیل راپور
په داسې حال کې چې د سپریم کورټ په حکم ټولو صوبو کې د بلدیاتي وټونو لپاره هلې ځلې روانې دي او پنجاب کې خو د وټونو لپاره دسمبر میاشت ټاکلې شوې ده د قبایلي سیمې سره تعلق لرونکي پارلماني غړي هم غواړي چې قبایلو ته د بلدیاتي نظام وغځول شي په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې وزیرستان سره تعلق لرونکي سینیټر محمد صالح شاه وینا وا
چې په ټول پاکستان کې بلدیاتي انتخابات کیږي او قبایل خامخا د دې مطالبه کوي یوازې خو قبایل ځان ته نه دي کړی چې نور پاکستان کے بندور صوبوں کے انتخابات کی بلدیاتی قبائل دا پاکستان حصہ دا پاگے کے خامخا بلدیاتی انتخاب
ہمدا شان دکور میجن سینا دا کامی اسمبلی غڑی ساجد حسین توری ہوئے
خبر خدا رہے چلا کا پٹولو پاکستان کے بلدیاتی انتخابات کی گی اور دیشان نظم گم ڈیمانڈ تو پکار تو پفاٹا تم دا شے ایکسٹینڈ شی اگر اس تخبل پتہ دے پترشی مشرف وقت کی تکمی طریقے سے پفاٹا کیا کونسلران جوڑ شی اگایو قسم تا دکوا
خوبل طرف تا باز خلک د بلدیاتی نظام په حق کې ندی او وای چې د قبایلو مسله امن او معیشت دی مشال ریډیو سره خبرو کې د قبایلی سیمې یو ملک خان مرجان وینا وا
د نظام سره خوبل د کې ټکسونام غواړي چونګې بوي محصول بوي نو مزمون سره چشته مونږ غوارو زار خلک یو قبایلی سیمه کې خو لوټ مارنه علاوه بل څه نه شوي بهتر دادا چې دوی د قبایلو سره صحیح مشورت وکړي چې څو پورې د قبایلو سره مشورت نه وي شوي دا نظام دا خبر دا ناکام خبر دی
قبایلی ژوند کې د بلدیاتی نظام څه اهمیت ته او موجوده وخت کې خلکو ته د دې سمره ضرورت ته په دې اړه مو د سیاسي چارو د کارپو او استاد محب وزیر نه تاسو کو نه دوی
بلدیاتی الیکشن وکړ خدا دا چې اوشي دلته هم د ملک نور برخو په شان ځکه چې دلته هم د پولیټیکای نه خلک تنگ دي د ایڈمنستریشن نه خلک تنگ دي غیر ملکانانو نه د هغه د نوابانو د خانانو نه د خلک تنگ راغلي دي او هغه نشي کولای چې پولیټیکل ته هر کس رسایي وشي ناممکنه خبره ده چې د ملک زوی نه وي نو دا اساني به وشي د خلکو ته چې یاره هغه په خپل خلک منتخب کی ممبران به وته کی چې د هغه ستونزې کلیواله وړي وړي ستونزې پولیټیکلي ته وړي اډمنستریشن ته وړي او هغه ور سره ډیسکس کوي
د محب وزیر په خبره تر اوسه چې سمره بلدیاتي انتخابات شوي دي هغه ټول پوزي امیرانو کړی دي حالانکه دا د جمهوریت قوتونو ذمہواری ده چې جمهوریت لاندې کچتا رو رسوي ریاض موسیٰ خیل مشال ریڈیو اسلام آباد
زما کور زما کلے د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
زمنګ کورونا اوران شول حکومت اوران کړلو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم ویشل کیږي او کنه. دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هېروئ. د تیرو لسو کالو راهیسې په ملکرنا او د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پاکستانی فوج دستې ځای پر ځای شوي دي. دا چې د دوی شمېره څومره ده وایا دغه سیمو کې د وسلوالو ډلو پر ضد فوجي عملیات د امن په لړ کې ګټور ثابت شوي دي او که نه. زموږ همکار مجید بابر په دغه اړه راپور برابر کړی دی، راځئ چې وایو.
د پاکستان په قبایلي سیمو او ملکن کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو په موخه د دغه هیواد په تاریخ کې په لومړي ځل د پاکستاني پوځ دستې ځای پر ځای کړل شوې دي. دغو سیمو ته د پوځ لیږلو پریکړه پخواني پوځي ولسمشر پرویز مشرف په 2003 کال کې کړې وه. دا چې دا مهال په یادو شو سیمو کې د پاکستاني پوځ څومره سرتیر ځای پر ځای دي. پخوانی وزیر داخله آفتاب شیرپور د دې پوښتنې په ځواب کې وایي چې
فوج خو د ملکن ډیویژن کې دی، نو دا یو ډیویژن نه زیات دی، ون ڈویژن پلس پہ یو لکھ آگے نہ زیادہ فوج پا فاٹا کے ڈپلوئڈ پہ.
دا پاکستان دا پوز دا مطبوعات دا ادارے آئی ایس پی آر دا یو ویان لیفٹیننٹ کرنل عابد علی عسکری نمو چکلا دا دو در یوم کال راہی سی پا ملکن نو قبیلی سمو کی دا لوی و وڑو پوزی عملیاتو دا شمیرے پختنا اکڑا، نو آگا پا دیارا دا سوائلو نا ڈاٹا اکڑا. خود دا راپورون لمخی تا دا محال پا یاد شو سمو کی دا وسلوالو پر رد پینزر لوی او دا دو وشتو نزیاد وارو پوزی عملیات تر سر شوی دی. خو پختنا دادا چی آیا دغه پوځي عملیاتو د امن بشپړه کولو په لړ کې کوم مثبت رول لوبولی دی او کنه؟ په اسلام آباد کې خبریال حامد میر د دې پوښتنې په ځواب کې وایي چې
گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ کسی حد تک باجوڑ میں تو
زمکنی حقائق دا دی چې په باجوڑ قبایلی سیمه کې د پوځ د موجودګۍ له وجې سناسه د حکومت واکمنی شتون لري، خو که موږ شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، مومندو، د خیبر قبایلی سیمه ډیرو علاقو کې او اورکزو قبایلی سیمه کې وګورو، هلته بیا د حکومت واکمنی بالکل نشته. مونږ خو د تیرو لسو کالو نه پوځي عملیات وینو، خو که تیرو لسو کالو کې په دې عملیاتو کې د پوځي سرتیرو قربانیو ته وګورو، په دې عملیاتو کې چې څومره د پاکستان پیسې خرج شوې ده، ولس څومره قربانۍ ورکړې دي، نو د هغې په مقابله کې د دې عملیاتو ګټې ډېرې کمې دي.
تیرو نه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې په ملک کې د ترهګرۍ پر ضد به یوه جامع تګلاره ډېره زر عملي شي. د نواز شریف دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د سیاسي ګوندونو مشران وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو او د قبایلي سیمو نه د پوسټ د ستنولو غوښتنه هم کوي. د نواز شریف د امنیت په اړه سلاکار سرتاج عزیز نه مې وپوښتل چې د ترهګرۍ په اړه وزیر اعظم ولې په بیړني بیان ورکولو مجبور شو.
نه نه، so once is ready then we can talk about it practically. Now these are issues of negotiation which you don't want to talk about.
Do Tehreek Insaf gun mashar Imran Khan pa bya bya de markazi hukumat na ghotana kawi che zar tar zar de qabaili simuna pa us wapas kare shi. Do Khyber Pakhtunkhwa da Wazirala Parvez Khatak do Corona charo amniyat para salakar Yasin Khalil na me u pakhtal che ka da fauz wapas ay sara aman ratle shi no bya di wal da malakan na fauz daste nastanawi
this stage one day withdrawal na munasib ni zama pa khal da clear cut khabar ani na shi جی ما په نالج خدا سنشتا او کاغه او کې عمران خان کو زمو مشر دی او دا حکومت تل ته سوبې کې نوې کې دا خبره ني او دا سي لاري سي ديسيژن نه کړي نه صدا سي اعلان کړي.
په ملکند او قبایلی سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو عمله په لکونو کورنۍ به کور شوي او په زرګونو ولسی وګړي وجل شوي دي، خو تر دا مهال یاد شو سیمو کې د امنیت وضع ښه نه ده.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملا و ټیټي دوه ته می پرې نه خو
پړونی که هر څومره وګد دې کډرون دې پر دې اورې رخ نمونه دا
د پښتنو کلچر څه دې
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلچرونه د مین زوځي نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلچر څنګه بدلیږي؟
کلچر هغه وخت کې چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پروس پاو کم سلور بجې او د خالی پروس پاو کم دوه بجې.
مشال ریډیو د اوریدونکو تاسو د ریډیو سره سره زموږ خبرونه د مشال ریډیو ډاٹ کام لوري هم اوریدئ شئ. په دغه ویب سټ باندې تاسو زموږ د خبرونو سره سره زموږ ویډیوګانې چې کوم زموږ راپورټران را لېږي د سیمینار تصویرونه هغه هم کتئ شئ. تاسو خپل تجویزونه او مشورې هم پریښودئ شئ. موږ به کوشش کوو چې تاسو د مشورو په رڼا کې خپلو خبرونو لا ترتیب ورکړو. درنګ شبیله په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې کېدونکې دي. دانی سجمل نه د دې وخت مهم خبرونه اور.
له پیښور سره نږدې د باډویری په ملک دین خیل کلی کې د پولیو په یو ټیم بریچ شوی چې پکې دوه پولیس والا وجل شوي او شپږ نور ژوبل دي. د پاکستان د کراچۍ ښار پولیس وای د ګل په سحر د دغه ښار په کورنګي سیمه کې له پولیسو سره د نښتي پر مهال دوه کسان وجل شوي دي. پولیس چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې وجل شوي کسان ډاکوانو د پولیسو په ځوابي کاروایۍ کې وجل شوي دي. د پاکستان د پوځ مشر وای نوموړي بالا پلان سره سم د نومبر په 9 نیټه له دندې ریټایرډ شي. جنرل اشفاق پریس کیانی شپږ کاله د پاکستان د پوځ د مشر په توګه دنده ترسره کوله. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر پرون تر نیمې شپې دوام لرلو. د روستي کاندید د نوملیکنې وروسته د هغه کسانو شمیر 28 ته ورسېده چې په رسمي توګه یې ځانونه د ولسمشرۍ راتلونکي انتخاباتو ته کاندید کړي دي. د ولسمشر حمید کرزي په مشرۍ د افغانستان د ملي امنیت شورا د یکشنبې د ورځې په غونډه کې جلال آباد ته نږدې د سراچي په سیمه کې د نیټو هغه بریز ګندلې دي چې د افغان چارواکو د سیمې د خلکو په وینا 500 افغانان پکې وجل شوي دي. او په مصر کې د امنیتي ځواکونو د لرې کړې شوي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه 150 کسان وجل شوي دي. دا نښتې تر ډېره په قاهره کې شوي دي.
مهم خبرونه مورید اوریدونکو سرزو اسلام آباد ته چرته چې زموږ همکار احمد الله ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي تاسو لپاره ترې دغه مهم ټکي راټول کړي.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان خارجه سکرتر جلیل عباس جیلانی د خالی په ورځ مطبوعاتو سره خبرو کې ویل چې نیویارک کې د نواز شریف او منموهن سنگ ترمنځ ملاقات په موقع په بلوچستان کې د هندي مداخلت ثبوتونه پاکستان لخوا هند ته ورکړی شو. ادارې لیکي چې بلوچستان کې د هند مداخلت خبره څه نوې نه ده. د پرویز مشرف د دور نه خبره کیږي چې افغانستان کې د هند قونسلخانه پاکستان په ضد ترهګرۍ لپاره استعمالیږي. او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د مصر په شرم الشیخ ښار کې هند وزیر اعظم منموهن سنگ سره ملاقات پر مهال بلوچستان کې د هندي مداخلت مسله راوچته کړې وه او ثبوتونه یې هم ورکړي وو. او په دغه مهال منموهن سنگ د معاملې جایزه اخستو وعده هم کړې وه. ادارې لیکي چې بلوچستان کې د هندي مداخلت شکایت د پاکستان د اولس په ذهنونو کې په مشرقي پاکستان کې د هندي مداخلت یادونه تازه کولو سبب جوړېدای شي. نو دواړو ملکونو لا پکار ده چې خپل معاملات صحیح کړي او اخلاص سره د خبرو اترو لار خپل کړي. او دا حقیقت هم دی چې مذاکرات نه په غیر دواړو ملکونو سره بل کملار نشته. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده او وایي چې دواړو ملکونو په یو بل تورونه لګوي خو دې تورونه د دواړو ملکونو ترمنځ معاملات نور هم خرابيږي. نو پاکستان او هند له پکار دي چې خپل منځي تعلقات ښه کول لپاره د مذاکراتو لار خپل کړي. ادارې لیکي کې د هر څه باوجود هند خپل ضد په حدود تیار نه دي. نو پاکستان خو په بلوچستان کې د هندي مداخلت ثبوتونه د هند وزیر اعظم ته ورکړل. نو د نړیوال ورورولۍ هم دازي مواري جوړيږي چې د پاکستان د موقف حمایت وکړي او د ثبوتونو ورستو په پاکستان د بی بنیاد تورون لګولو لړۍ بندیدل پکار دي. دنیا ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې یو سل بیا په لوډ شیډنګ کې اضافه وشو او د خارونو په نسبت په کلیوالو سیمو کې د لوډ شیډنګ دورانیا نور هم زیاته شوې ده. ادارې مخکې لیکي چې د حکومت راتلو څلور میاشتې وشوې او د ګوند مشرانو په ټول ټاکنو کې د لوډ شیډنګ او توانایي په بحران په جلسو کې به تقریرونه کول چې درې میاشتو کې به د لوډ شیډنګ مسله ختمه کړي. خو داسې ښکاري چې پالیسي جوړونکو نه په حساب کتاب کې غلطي وشوه. ادارې وایي چې د بجلی د کموالي له وجې کارخانې، فیکټریانې او واړه صنعتونه او کاروبارونه د بندېدو له وجې په لکونو مزدوران بیروزګاره شوي دي. نوی حکومت راتلو سره دا امید پیدا شوی و چې د توانایي په بحران به قابو وموندل شي خو مسله لا تر اوسه هم هغسې ده. ادارې په اخیره کې لیکي چې حکومت له بازر تر زره د توانایي په بحران قابو موندل وي او تر څو پورې چې د دې مسلې حل راونه وزي نو په یوه شعبه کې هم ترقی ممکنه نه ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د
ډان ورځپاڼې په اداریه کې راغلي که څه هم د پاکستان سیاسي مشران طالبانو ته په واضحه توګه نه خویلې شي او نه بد، خو دې لړکې تحریک طالبان په خپله دغه مشکل اسانوي. لکه چې په دې وروستیو کې د طالبانو ویان شاهد الله شاهد بی بی سی ته ویلي، دوی د پېښور په چرچ حمله نه ده کړې، خو چې هر چا کړې ده د شریعت مطابق کار یې کړی دی. دا راز واضحه کیږي چې طالبان څه ډول شریعت غواړي او هغه به د هیواد کې څنګه ممکن شي. ډان ورځپاڼه وایي د تحریک طالبان د ورستۍ وینا په رڼا کې دا خبره واضحه کیږي چې وسلوال د بیګونه او عامو خلکو د وجنې او د تشدد مخالفت نه کوي، بلکې د ځینې دلایلو په رڼا کې دغه کار ته جایز وایي. نو د مذاکراتو حمایتي خلکو نه دا پوښتنه پکار ده چې آیا وسلوال به د امن لپاره د تشدد د لارې نه واوړي. بلخوا د فرانس خبری ایجنسی افغانستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو د امیدوارانو یو لنډه پیژندګلوي کوي. اولنی امیدوار عبدالله عبدالله د شمالي اتحاد د پخوانی مشر احمد شاه مسعود نږدې ملګری پاتې شوی. نوموړی د طالبانو د واکمنۍ نه وړاندې د برهان الدین ربانی په کابینه کې هم پاتې شوی. دا راز د حامد کرزي په حکومت کې وزیر خارجه پاتې شوی. عبدالله د سترګو ډاکټر دی او ښه پروانه سره انګریزي وایي. د نوموړي مور تاجکه او پلار یې د کندهار پښتون دی. بل ولسمشریز امیدوار قیوم کرزی د حامد کرزی مشر ورور دی. د ډیر وخت راهیسې په امریکا کې خپل کاروبار کوي. د امریکا نه یې اعلی تعلیم کړی دی. نوموړی په تیر وخت کې د پارلیمان غړی هم پاتې شوی دی. اشرف غنی هم ولسمشریز انتخاباتو کې امیدوار دی. د امریکا نه یې اعلی تعلیم کړی دی. په دنیا کې منلی شوی دانشور دی. نوموړی په نړیوال بینک کې کار کړی دی. اشرف غنی د حامد کرزی په کابینه کې وزیر خزانه هم پاتې شوی. بل امیدوار زلمی رسول ولسمشریز انتخاباتو کې د برخه اخیستلو لپاره د وزیر خارجه د چوکۍ نه استعفا ورکړه. د حامد کرزی نږدې تعلقدار ګڼل کیږي. نوموړی ډاکټر دی او د پخوانی باچا ظاهر شاه شخصي ډاکټر هم پاتې شوی. زلمی رسول واده نه دی کړی او دری، فرانسوي، ایټالوي او عربي ژبې ښه پروانه سره ویلی شي. اے ایف پی د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د پنځم امیدوار عبدالرسول سیاف په اړه لیکي چې نوموړی دینی عالم دی او په تیرو وختونو کې جنگ سالار پاتې شوی دی، چې په اړه یې نړیوالې ادارې یو شمېر اندېښنې لري. د عبدالرسول سیاف په اړه ویل کیږي چې د اسامه بن لادن سره یې سخت اختلافات تیر شوي، خو په 2002 کال کې په توره بوره د امریکایي بمبارۍ په وخت یې اسامه بن لادن د دغه ځای نه ژوندی هم ایستلی و.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
مشال ورو دوږی اوریدونکو اوس رازو یو بل راپور ته ډان رسپانډ لیکي. د قانون نافذ کوونکو ادارو پر وړاندې ټول پاکستان کې د سړکونو په غاړه دا وسلوالو لیکنې او خپرونې خرڅېږي. د دې سربیره تر هغر انټرنیټ، اف ایم ریډیوګانې، سی ډي انې او ډي وی ډیز هم په پراخه کچه د خپل پیغام رسولو لپاره کاروي. په دغه اړه تفصیل له اسرا لمومن راپور کې
ډن وسپنه لیکي. ترهګري د پاکستان لپاره لوی خطر دی، خو دې خطر ته ټولو مهمه برخه چې پاکستاني ریاست او ټولنې له پامه غورځولې هغه د وسلوالو ډلو رسنۍ یا میډیا ده. د قانون نافذ کوونکو ادارو پر وړاندې ټول پاکستان کې د سړکونو په غاړه د وسلوالو لیکنې او خبرونې خرڅېږي. د دې سربیره ترګر انټرنیټ، اف ایم ریډیو غانې، سی ډي انې او ډي وی ډیز هم په پراخه کچه د خپل پیغام رسولو لپاره کاروي. که څه هم د رابطو دا وسیلې تر ټولو زیاتې مؤثره دي او د دې له لارې هغه خلکو ته هم پیغام رسېدای شي چې زیات تعلیم یافته نه وي، خو د دې باوجود وسلوال زیاتره په اخبارونو او مجلو تکیه کوي. هغه وسلوال ډلې چې په مستقیم ډول خپلې لیکنې او خبرونې چاپوي په هغو کې افغاني طالبان، پاکستانی طالبان، کشمیری جهادي ډلې او نورې فرقیزه وسلوال ډلې شامل دي. د دوی د اداریو یا ایډیټوریل پالیسي له ځنو هغو خاص نظریو تابېږي چې د پوز لخوا راپورته کړل شوي دي. په اسلام آباد کې د یوې څېړنیزې ادارې د تحقیق له مخې په پاکستان کې دا مهال تر 500 زیات د وسلوالو مجلې یا اخبارونه خپریږي چې په یوه اونۍ کې له 2000 څخه تر 6000 پورې شمیر کې خرڅېږي. له دې پرته وسلوال ډلې مرکزي میډیا ته هم د رسېدو هڅه کوي او پرې خپل اثر اچوي. که څه هم پاکستان کې د وسلوالو میډیا د افغان شوروي جګړې دوران پرمختګ وکړو، خو باید چې دا خبره ومنل شي چې اوس د اورپاکو میډیا ډېره پراخه ده. که څه هم آزاد خیال اسلامي میډیا شته، خو د دې لوستونکي او کتونکي ډېر محدود دي او په دې کې زیاتره مذهبي عالمان، خبریالان او لیکوالان دي. خو د دې برعکس هغه اسلامي لیکنې چې د ځینو مذهبي ادارو، مدرسو او فرقه ییزو ډلو لخوا خپرېږي، نو په هغې کې زیاتره له تنګ نظرۍ کار اخیستل شوی وي، چې له وجې نه یوازې د سمو او جدي عالمانو لیکنې خرابې شي او د ترګرو د نظریو د پروپاګنډې په لړ کې لوی رول ولوبوي، بلکې د اردو ژبې مرکزي میډیا ته هم زیان رسوي. د مقالې په اخره کې راغلی دی که د پاکستان میډیا په سمه توګه ترتیب نه کړی شوه، نو کېدای شي چې وسلوال د خپل سوچ خلک په دې کې ورداخل کړي، او دا ستراتیژي په تیر وختونو کې جماعت اسلامي هم کارولې وه. بل دا هم کېدای شي چې وسلوال د پاکستاني میډیا برعکس خپله ځانګړې میډیا ترتیب کړي. مقاله لیکونکي زیاتوي چې په پاکستان کې وسلوال طالبان د میډیا په برخه کې د جماعت اسلامي په نقش قدم روان دي، او هدف یې راتلونکي نسلونه دي.
په افغانستان کې د ولسمشریزو ولایتي ټاکنو لپاره خلک په ډېر لیوالتیا سره د نوملیکنې مرکزونو ته ورځي او کارتونه اخلي. د جلال آباد، خار، سیکان او هندوانو هم نوملیکنه کوي او غواړي چې په راتلونکو ټاکنو کې خپل رای استعمال کړي. په دغه اړه له جلال آباد باز محمد عابد راپور راکوي.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د نوملیکنې په مرکزونو کې پر مسلمانانو سربیره هندوان او سکان هم تر سترګو کېږي چې نوملیکنه کوي، او په راتلونکي ولسمشریزو او ولایتي ټاکنو کې د ګډون په خاطر کارتونه ترلاسه کوي. یو تنسیک چې د جلال آباد ښار د نوملیکنې یو مرکز ته د کارت اخیستلو لپاره ورغلی و، مشال راډیو ته وویل چې د یو داسې مشر د ټاکلو په نیت کارت اخلي چې افغانستان ته سوکالي راولي.
زمان میں اقبال سنگھ دے انتخابات کے ونڈا غسل ڈٹور افغانان فرض دے چوکی چدا میراث نے دے دا دے خلق بخ خ بانے دا چوکی ملاوی گی نو منگ مغاڑو چے خپل ونڈا انتخابات کے واخلو او دے خپل دے ایندے دے پارا دے افغانستان دے آبادی او دے سولو دے پارا واخز منگ رونا چے مرور دی اغا دے پخران دے پارا انتخابات دے شولا را دا چے خ خلق کو ٹا کو دے گران وطن افغانستان دے پارا دے خدمت جوگا او کرسی او خ خدمت کی.
دے سکھ مذہب سر تعلق لرون کی یو میرمن ہم ورتا نظر لری پنگرہار کی د ٹاکنو د خپلواک کمیسون د عام پوهاوی مسول روح الله مومند وای چی وز د خلکو د اسانتیا لپاره په مرکزونو سربیره د نوملیکنی ګرځند ټیمونه هم په کار ګمارلې شوی چله عملی د نوملیکنې کچه لوړه شوې ده.
په ننګرهار ولایت کې اهلی هنود هم اوسېږي چې زیاتره نوملیکنه کړې ده، لکه د اول نه نوملیکنه ضعیفه وه اوس ډېره ښه شوې ده، او د خلکو د تقاضا په اساس باندې چې زموږ مبلغونو غونډې کړې دي د سیار ټیمونو غوښتنه کړې وه، او اوس په ننګرهار ولایت کې ټیمونه هم سیار شو.
په ننګرهار کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د تیرو دریو میاشتو راهیسې د مرکز په ګډون د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د عامه پوهاوي تر څنګ د نوملیکنې دفترونه پرانستي چې خلک په ډېره علاقمندۍ سره د نوملیکنې دفترونو ته ورځي او په ټاکنو کې د ګډون لپاره کارتونه ترلاسه کوي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو ټاکنې د 1993 لمریز کال د وري میاشتې پر 14 نیټه ترسره شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
محمد عابد راپور مو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته د وجیحه په اواز باندې دغه سندر وړاندې کوم. Thank you. سندر مورد اردن کو دا مشال ریڈیو دے اس رضیو راپور تھا پا بنگلہ دیش کی دا آزاد جگڑے ملگرو پناما دا آزاد جگڑے ملگرو پناما ملکی ایوارڈ ات پنزوز بہرانیانو تا ورکل شوی دے چپکی دا عوامی نیشل پارٹی دا پخوانو مشرانو خان عبدالغفار خان او خان عبدالولی خان نمونہ ہم شامل دی پا دا غالا دا اسرار علام مومن راپور رو
په بنگلاديش کې د آزادۍ جګړې ملګرو په نامه ملکی ایوارډ 8500 بهرانيانو ته ورکړل شو چې پکې د عوامي نیشنل پارټۍ د پخوانو مشرانو خان عبدالغفار خان او خان عبدالولي خان نومونه هم شامل وو. دا جایزه د 1901 از جګړې په لړ کې د مرسته کولو پر سر ورکړل شوې دي. ایوارډونه د بنگلاديش ولسمشر عبدالحمید او وزیر اعظم شیخ حسینه ورکړل. د عوامي نیشنل پارټۍ د مشرانو جایزې د باچا خان نوسی او د خان عبدالولی خان زوی اسپندیار ولی خان ته ورکل شوی. د عوامي نیشنل ګوند د خیبر پختونخوا مشر بشیر مټه وای دا یوازې د دوی د ګوند نه بلکې د ټولو پښتنو لپاره د ویاړ خبره ده چې د دوی مشرانو ته د بشري او جمهوري حقونو په ملاتړ کولو جایزه ورکړل شوې. له مشال ډوسره په خپل خبرو کې بشیر زیاته کړه
دا خبره ده چې ولی خان دوی لپاره کوشش کوو چې په هغه وخت کې چې بنگلاديش کې حالات ښه شي او داسې ښه شي چې هغوی د خپل حق ورکړي شي جمهوري مطلب دا ده چې تاسو کتل چې کله بنگلاديش کې د الیکشنونه وشو پخوا هغه وخت سره نو هغې کې مجیب الرحمان چې اکثریت کې راغی دلته حالات داسې جوړ شو چې هغه اکثریت دې خلکو تسلیم نه کوو او هغه وخت کې یحیی خان زما خان دی هغه ډیکټر و دلته نو هغې سره حالات خراب شو. خان بابا دا کوشش کوو هغه وخت کې چې دا خبره
د ورسپانه ډاکا ټریبیون لمخه د بنگلاديش په نړیوال کانفرنس سنټر کې د جایزو ورکولو په موخه د هیواد ولسمشر عبدالحمید ویل چې دوی د انصاف نړیوال ټریبیونل په وسیله د جنگي جرمونو مقدمه شروع کړې دي چې دارنګ د 1901 کال په جګړه کې د پاکستان پوز او د دوی د مرسته کوونکو ډلو لکه رضاکار او البدر لخوا په نسل کوشي کې د مشکوک ککړ کسانو پلټنی وکړي او بیا ورته سزا ورکړل شي. یاد دی چې سمودا وړاندې په بنگلاديش کې د جماعت اسلامي مشر غلام اعظم ته د 1901 په جګړه کې د جنگي جرمونو تر شا د لاس درلودلو په جرم د 9 کالو د قید سزا واورول شو. همدارس په یاد جګړه کې د ککړ کېدو له کبله د جماعت اسلامي یو شمېر مشرانو ته د مرګ او قید سزاګانې اورول شوې دي. خو په پاکستان کې د جماعت اسلامي یو مشر سراج الحق وایي چې د بنگلاديش حکومت دا هر څه د هندوستان په وینا کوي او د په خبره په یاد جګړه کې د جماعت اسلامي مشرانو د پاکستان د تقسیمېدو مخه نیولې وه نه چې په جنگي جرمونو کې ککړ وو.
بنگلاديش کې د مشرانو ته چې کومې سزاګانې اورول شوې دي دا سراسر ظلم دی، جبر دی. او په یو وخت په 1901 کال کې چې کله د هندوستان فوجونه په مشرقي پاکستان کې داخل شو یقینا زرګونو خلکو او لوی تعداد خلکو د هغې مخالفت کړی او د هغې غندنه کړې وه. دا عمل یې د مسلمانانو او چونکې هغه وخت دا یو پاکستان و نو د هغې په ضد باندې یو سازش ګڼه ځکه چې د پاکستان د وفاداری او د آیین تحت هغوی ژوند تېروو. کله مشرقي پاکستان بنگلاديش جوړ شو یا زمونږ دغه خلکو د بنگلاديش د اوسني آیین همیشه پابندي کړې ده او د قانون په چوکاټ کې خپل سیاست کړی دی. زه نه پوهېږم چې اسین واجد د چا د خوشحالولو دپاره کار کوي. دا خو یو سیاسي عمل هم نه دی، دا د بشري حقوقو خلاف ورزي ده.
په داسې حال کې چې په بنگلاديش کې که یو خوا ځینو کسانو ته د 1901 په جګړه کې د جنگي جرمونو تر شا د لاس درلودلو په جرم د قید او مرګ سزاګانې ورکول کیږي، نو بلخوا د عوامي نیشنل ګوند پخوانی مشرانو باچا خان او خان عبدالولي خان په ګډون هغه کسانو ته ایوارډونه ورکول کیږي چې په یاد جګړه کې یې د بنگالیانو د بشري او جمهوري حقونو لپاره هلې ځلې کړې وي. د بنگلاديش د رویې په اړه د پېښور یونیورسيټي د بهرنۍ اړیکو څانګې پروفیسر اجاز خټک مشالې دوته صدا سی ویل
هغه د دور کې پاکستان کې ډېر لږ کسانو سوهاوه په فیض احمد فیض دی په لاهور کې سلیو ډېر خبرې کړو کا دوکا او سیاسي پارټي چې څه حیثیت لرلو وړه پارټي وه. خو بیا هم څه دوه سو کیلو پارټي وه، هغه نیشنل عوامي پارټي وه. ولی خان مشرو
او هغه کې د بلوچ مشرانو وکړل چې دای یو واضح تور باندې سټینډ واخلو په مغربي پاکستان کې د بنگالیانو خلاف فوجي اکشن او هغه ته غندنه وکړه. هغه دا و دا دی چې هغه تاریخ یادول د بنگلادیش کې دایره د خپل تاریخ خپل مرګري ته عزت ورکول او چا چې ورسره جاتی کړو هلته بد وینا
لکه څنګه چې په بنگلادیش کې بشر دوسته او جمهوریت خوښونکو ته احترام ورکړل کیږي، نو د په خبره یو وخت به راشي چې دا عمل به په پاکستان کې هم شروع شي.
د سلام اون راپور مور د اردن یو اوریدو وسو کلتوري راپور په پاکستان کې یو شخصي ټلویزیون د هواد د ځوانانو ترمنځ د سندرو د مقابله یو لړۍ پیل کړې ده. په پیښور کې هم په دې ورستیو کې دغه سیالۍ تر سره شوې چې د زیاتره برخوالو مورنۍ ژبه پښتو نه و. دا چې ولې پښتانه ځوانان په دغه مسابقو کې ورستو پاتې شول، د جواب لپاره د هارون باچا راپور اورو. په پاکستان کې د جیو په نوم د اردو ژبې یو شخصي ټلویزیون په دې وروستیو کې د هیواد د هلکانو او جنکو ترمنځ د سندرو مقابله پیل کړې چې غواړي په ترڅ کې د پاکستان په کچ د تر ټولو غوره سندرغاړي انتخاب وکړي. د سندرو د دې مقابلو د تنظیمونکو په خبره خپل دغه پروژه د پاکستان تر هغره زپلو سیمو، خیبر پختونخوا او د قبایلي سیمو ځوانانو ته هم رسولي. په پیښور کې دغه سیالۍ د 13 سپتمبر میاشتې په وروستیو کې وشوې چې د یادخار او شاوخوا سیمو یو شمېر ځوانو سندرغاړو برخه پکې واخیسته. په پیښور کې زلمی موسیقار آصف حسین چې مورنۍ ژبه پښتو نه ده هم په یادو مسابقو کې ګډون وکړ. نوموړی وایي غواړي خلک یې د یو سندرغاړي په حیث وپیژني. آصف حسین زیاتوي د سندرو دغو سیالیو ته له قبایلي سیمو څخه څوک هم نه ورغلي.
زه دا غواړم چې خلک ما ایز ا سنگر هم وپیژني. زیات تر اردو والا بیا پښتانم پکې ماحول دو مستوراتم و خو د فیمیل سرات لک ډیر کم و دسه محلی او ټرایبل ایریاز دا خلک ما خو نه دل دل نو ډیر مهنت غواړي او جیو والا ډیر کوشش کوي دا پاکستان آئیډل چې سره ورسیږي. یو کلاسیکل ټایپ التا هم پرفارم کو او یو سندره هم پرفارم کو بس اوس ګور شي سکی.
یو بل پیښور میشته سندرغاړي چې سمی نومیږي او د مورنۍ ژبه هم پښتو نه ده د پاکستان د تر ټولو غوره سندرغاړي لپاره په جوړو شو ازموینو کې برخه واغسته. دی وایي ډاډمن دی چې له یو سندرغاړي سره به هم بې عدالتي نه کیږي او د خپل هنر ښکاره کولو پوره پوره موقع به ورته ورکول کیږي. هم په پیښور کې یو نومیالی موسیقار شاکر زیب بیا وایي پښتانه ځوانان له موسیقۍ څخه یوازې د خپلې مشهورتیا د یوې وسیلې په توګه کار اخلي او په صحیح توګه یې نه زده کوي. هم دې مسلې ته په کتو سره نوموړی فکر نه کوي د سندرو په دغو مسابقو کې پښتانه ځوانان بریا ترلاسه کړي. کتونکو په دې اندی چې د پښتو شخصي ټلویزیونونه هم د سندرو د سیالیو ورته پروګرامونه جوړ کړي نو په ترڅ کې به یې وکول شي یو د پام وړ شمیر پښتانه ځوانان د موسیقۍ فن او د دې زده کړو ته ور جلب کړي.
راپور مور دردونکو د خبرونه په دغه برخه کې تاسو لپاره د زلمی سندرغاړي همایون خان په आवाज باندې دغه سندره وړاندې کړه.
چلے والا کر زما پتا پسے دا
دچ زلی والا گرزما پتا پسنے دچ سبا 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 کبھی یارا او ناراضی یارا او ناراضی
Oh, my God.